السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو او افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه انتحاري بریدونو د عاملینو څخه د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به در سره وکړو. د پیښې عیني شاهدان وایي چې بریدونه خورا قوي وو. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه بریدونه وحشیانه بللی دي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې له افغانستان څخه به د خلکو د رایستلو ماموریت همداراز دوام پیدا کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. او یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. پوره خبرونه، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلی وو د اگست په 1 نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنځمه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون ویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوتاپست کې یوې خبری غونډې ته وویل دای وی زموږ سرتیرو 540 تنه وېستل، 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ وتوانی دوی چې د هنګری ټول ادب خپل هیواد ته راولو. لبلې خوا پولند وی له افغانستان څخه د خپل ادب او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلې وای ماموریت بشپړ کړي. پولند په 440 تلوتنو کې د 900 ډیر شو افغانانو په شمول تر 1100 ډیر کسان ایستلې دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنجشنبه په ورځ په ډیلي کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادور د زوکړې په 400 کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان و چې مخه ونیول شوه. د هند په پلازمینې ډیلي کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلاً افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنکړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اماراتي چارواکي وایي کله چې طالبانو کابل نیولی 28 زره تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل رسپانی د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2000 د بریتانیا او 9000 د امریکا له لوري آلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 1500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. ډی پی ای خبري اژانس په چمن خارجي کې د پاکستان د یو سرحدي چارواکي په قول ویلي پخوا به د ورځې نږدې 4000 افغانان له دې لارې پاکستان ته تلل، خو روانه اونۍ له دې لارې د ورځې 3000 زیات افغانان پاکستان ته اوړي. دغه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، همداراز ویلي ویره ده چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو شمیر نور هم ډیر شي. د هم ویلی چې د افغانستان غاړې ته د ماشومانو پر شمول ډیر شمیر افغانان د خپلو کورنیو له غړو سره انتظار دي. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې امریکا سفارت لخپلو اتباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو اتباو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی وو. له دې خبرداري څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخ ته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لکتر لګ دیارلس امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لکتر لګ شپېتو تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېخت نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څنګ په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیر دولس ورځو کې یو لکه څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست یو دیرشمه اله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وای، پراتونکو څو ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونی حمله په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حمله چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې له پراخ خبرګونو سره مخ شوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی وو. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریدونه وو له پراخ خبرګون سره مخامخ شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي یو شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد ادخل هیچ کنه یک 400-500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خون و خون پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي، ځکه چې د داعش دلیل له لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یوه وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د دغو بریتونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداري ورکړی شوی و. د وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پیشه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. کاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبې پروس چې د اگست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدي ژمد باتو تبصره له احمد شبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټلو مسأله مهمه نه ده، مهمه له دې هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحده ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندېښنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولی شو. ورسپانه ویلي کې د دې هیوادو د اندېښنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی له سیسې دوام وکړ. ناټو او شریکان په کې شکیل شول او په څونو کې د متحده ایالاتونو له بي پریکړې سره پای ته ورسېده. داسې چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپل شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګند ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وټلې و ځانګړې قضیه ده. لوی دوامدار جګړې بهر کېدل دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د اګست تر یو دېرشمې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په دې اړه لیکي راتلونکي اونۍ چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي لږ تر لږه یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شا کوي. مارک فریډکس چې په روسه ښکال افغان ملیشو برم تکړ ورځپاڼه لیکي طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیز یو شمېر کسان برم تکړی دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډکس به وروستی یوي چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جرنال لیکي د فریډکس کورنۍ پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر راخوشي کړي. ورځپاڼه بیا د فریډکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنوبي هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولنډ بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشدیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپل وروستۍ ډلې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د سټری اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پروندا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست تر یو دېرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست. په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورینې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښته خو لکونه افغان شسیون جونی چې فوري بشری مرستو ته اړتیا لري لا یاد وتلی دي. د کمیټې چې مرکز په لندن کې د پنځشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشان باید د افغان شسیون جونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشری مرستې ورورسوي. د نړیوال شورینې کمیټې مرستیالي او د پروګرام رئیس علي نور راکس وویل دوی پوهیږي چې د بحران په ترڅ کې د شوزو او جنو خلاف تشدد سیاسي شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی، د نړیوال شورینې کمیټې اندیشته لري چې د شوزو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همدارس به د ماشومان جنو ودونه ډیر شي. د همدارز ویلی حاضر ده د حقوق کسانو چې بیرنه یو برسو تارتیا لري په سلو کې 50 جونی او شزی دی، خو د نویو بیزای شویو د شمیر لډیری دو سره به سش کال پر دی نیم میلیون نوری هم ډیری شي. د نړیوال شورنې د کمیټې د مرستیال په باور د هغو افغان شزو او جنو شمیر چې بیرنه یو برسو تارتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډیر وي چې دوی فکر کوي. له بل خوا د امریکا د خزانه وزارت وای د هیواد د طالبانو له لوري د کابل لنیول کې دوروسته هم افغانستان ته بشری مرستې جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایدن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشری مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همدارس ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستي په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي.
د امریکا د خزانه وزارت د چارواکي چې رويټرز خبري آژانسي نوم نه یاد کړي زیاته کړي چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبه پورس د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبري وکړي.
د ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده p ازادي رادیو.
کابل به واکمنه ده. طالبانو د اخر د اگست په 15مه ونی و خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې چارې مختیوسی. کدا وضعیت هم داسې روان وي څه به وشي؟ د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي څخه به واورو.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ، دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو دی بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګۍ باران په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېرې نجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تیر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېد چې د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېد چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کوم خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي، او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا به عملي کړي. زمونږ د پانتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، باید خارج ته لاړ نسي، نورو ملکونو ته لاړ نسي. نو په هغه صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګۍ په داسې شرایطو کې چې ډېری ځوانان راتلونکي او لوړو زده کړو ته خوشبینه نه دي، باوري ده چې هسې نه ضایع کیږي. دا وایي د طب په لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله منده ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، وایي که د لوړو زده کړو چاپیریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تاسو لږ باید صبر وکړو ترڅو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. د هغې له مخې څخه بیا خوندې او ورونه ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله.
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200,000 داوطلبو ګډون کړی و چې 15% بریالي شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ایمان و قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکی
ډیر زیات مننه. راځو دې ته پرته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست، نور څه کسب مزده دی نه دی څه رقم؟
ډیر ولي مزده ده او څنګه دی کس ډیر زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زموږ کول ته غوښتنه شپزي ده.
ډیر ښه. که درته وایي چې اشپزي خو مزده ده، کوم څه لیست تاسو ډیر ښه پخوي؟
زه ورځ ډیر ښه پخوم، وطنی شوروا څنګه بینډی بانجان دا شان دې زت خپه خوم زکه دې سره علاقه لرم.
چیرې دې زکر آشپزی کې دارت وای؟
آشپزی مې کول کې زکر له کول زت مې منو دلوب دل مګه آشپزی زت ته کول نه په وخت کې نه کوښنوال نه سره علاقه زت ته به بس کله کله نه کوښنوال کوم کار کاوس اکثر وخت وظیفه نظم کول ته یا کوم رخصتی کې ما کول کې ما به آشپزی کوم.
زینو کورنۍ یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به اوس آشپزخانه ته زم دی به کوم کسب کوم تاسو په دې اکل څوي؟
خبره خدا شاید چې مونږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو. زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیان سره په کور کې کار کړی د هشپزي کې او سره ډوډۍ په خواله کې د لوخ په منځلو کې دیونه لپاره د شرم نه داس د کور کې هشپزي وکړي یا مرمن سره یا مور سره یا خور سره. خو زما په اندازه در نه دغه جای د شرم درته دغه جای باید د ځان ته غیرت و نګرنی د دې کول کې مرمن یا مور یا خور ټول ورستل سومنه او بدایل بار نه ورزی ال وظیفه ال دکانداري یا بسګری نه ورزی او په غبن غال ماغل کې سوال د چای وخت نه تیار کړو د ډوډۍ وخت نه تیار کړ دا د اسلام له نظر هم خکار نه ده د متاسغه بخرنی ټولنه په لازم که خبره نه ده. نو دا باید مونږ شرم نه ګرنو چې مونږ فکر کول آشپزی کول مرمن سره یا مور سره یا خور سره یا کول نورو په عمل سره مونږ آشپزی کول که یو څوک دې کار باندې ځان عادت کړ دې کې ډېر لوی خوند د لذت کې پروت ده. ډېر دوستان زما چې دې کله چې خبرېږي چې زه کور کې آشپزی کوم بیا څه کله وځم دوی سره یا دوی راځي یا زه ورځم یا چېرته میله باندې ځنه به دوی مرته وایي سوالر ته کور کې آشپزی کول یې کول د مېرمن نه کول د خپل زم څوبلی ونه کوم آشپزی خو باید وکم آشپزی خبره ده. زه کله دې ته هم تاسو دې خوان باندې خبر نه کړ تاسو دې خوان باندې پوسټ آشپزی کول کې سایل کورنۍ سره آشپزی کې څومره خوان لري مله به هر وخت تاسو د کار کوي.
ډیر زیات مننه تاسو دې
وسه. هاي روس
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو
چودنه چیرته وشو
داخله بیرون
کې بیرون کوم ځای کې و
دغه بیرون د یوونه وند د جویش کا
نو خارجانو چې موږ سره یو واسطه ناس نو خارجانو نو لیو دغه ما په
مردم خو بسیار زیاد حداقل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس های خون و خون پاشید.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د کابل په هوایي ډګر کې دوه انتحاري بریدونو لک تر لګه شپېته افغان ملکیان وژلي، 133 ټپیان کړي، 14 امریکایي عسکر وژل شوي او 15 نور امریکایي عسکر ټپیان دي. تازه رویټرز خبري اژانس دی او طالب چارواکي په اوله ویلي چې په وژل شوو کې 28 طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېر چارواکو نه دی اعلان کړی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. او هندي رسنۍ وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته مو غوږ نیولې. او کولای شي خبرونه او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو یې ډرام لرو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواهد ما څنګه اوسې نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرر خزي په غږ پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکاح وکړل، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به مستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ست در سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خواد ما څنګه نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنی د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني توابه په کور کې راته راکول، ما به غوتور کول چې دی به خسه. ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول، قام خشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به میمني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، کور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله وو، د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه وو، نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې